افغانستان کې سهار ته بجې شوې ازادي رادیو او ازادي رادیو په دې خبرونه کې د خزو لپاره نیمه نړۍ او اساسي بشري حقوقو ځانګړي پروګرامونه اوریدل شي، خو لنډه خبري برخه هم لرو. په پیل کې ام پام وکړئ د سات مهمو خبرونو ته. له افغانستان د امریکایي ځواکونو د بشپړ وتلو دوه کاله پوره شول، خو د امریکایي رسنیو د راپورونو له مخې متحدو ایالتونو د خپلو زرګونو افغان کارکوونکو د پناه غوښتنې لا نه دي منلې. د واشنگټن پوسټ ورځپاڼې د راپور له مخې چې پرون چهارشنبه خپور کړی، په امریکا کې 9000 افغان کډوال لا هم ډاډه نه دي چې د پناه اخیستو غوښتنې لیکونه به یې ومنل شي او کنه. دوی د هغو شاوخوا 16000 افغانانو له ډلې دي چې امریکا د طالبانو له بیا واکمنۍ وروسته له افغانستانه ایستلی دي. د 2020 کال د اګست په 13 نېټه د امریکا وروستي پوځیانو له کابله ووتل او په دې سره یې په افغانستان کې نږدې شل کلنه جګړه پای ته ورسوله. که څه هم د امریکا په کانګرس کې د افغان پناه غوښتونکو د منلو د چټکولو یوه طرحه تر بحث لاندې ده، خو معلومه نه ده چې څه وخت به تصویب شي. د طالبانو د حکومت بهرنیو چارو سرپرست وزیر وایي نړۍ ورته ډاډ ورکړی چې وسلوالو مخالفانو ملاتړ نه کوي. امیر خان متقی دغه څرګندونې پرون په کابل کې د دینی علماو او ولسي مشرانو یوې غونډې ته وکړې. ښاغلی متقی که څه هم ونه ویل چې کومو هیوادونو دغه ډاډ ورکړی، خو تر دې وړاندې د افغانستان ګاونډي هیوادونه تورن شوي چې په افغانستان کې د وسلوالو ډلو ملاتړ کوي. دا مهال د اسلامي دولت ډله یا داعش د احمد مسعود په مشرۍ د ملي مقاومت جبهه او د افغانستان د ازادۍ جبهه د طالبانو وسلوال مخالفت کوي. د ملګرو ملتونو امنیت شورا د تېرې جمعې پر ورځ وویل چې په افغانستان کې د داعش په ګډون 40 ترهګرې ډلې فعالیت کوي، خو د طالبانو حکومت دا راپور بې بنسټه وباله. ایرانی چارواکو په دې هیواد کې د تیر کال پراخو مظاهرو وروسته د پوهنتون پر استادانو فشار زیات کړی دی. د ازادي راډیو د خبر د مرکزي څانګې د راپور له مخې تیرو دوو کلونو کې د ایران د بیلابیلو پوهنتونونو لږ تر لږه 16 استادان له دندو لرې کړی شوي دي. دوه ورځې وړاندې هم د تهران پوهنتون 10 استادان له دندو منفک شول چې ښځې هم پکې شاملې دي. پر دغو استادانو تور پورې شوی چې په ایران کې له مظاهرو ملاتړ کړی دی او زده کوونکي د دولت ضد مظاهرو ته پارولې دي. ایران دغه فشارونه داسې مهال زیات کړي چې ټاکل شوی راتلونکي میاشت د پولیسو په توقیف کې د مهسا امینی د وژلو د لومړني تلین په مناسبت بیا اعتراضونه وشي. روسیه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا هغه وړاندیز رد کړ چې د پوځیانو تر کنټرول لاندې مالی باندې لګول شوی بندیزونه غځول. پر دې هیواد واکمنو پوځیانو سره د روسیې د اجرانو ډله واګنر نږدې اړیکې لري. د فرانس پرس خبری آژانس راپور له مخې په ملګرو ملتونو کې د روسیې دایمي استازي واسلی نبین زا پرون چهارشنبه دغه وړاندیز له ردولو وروسته وویل چې دوی په ځلونو پر یوه معقوله او رغونکي چلند ټینګار کړی، خو د ده په وینا د ملګرو ملتونو په وړاندیز شوي متن کې د مالي لوري اندېښنې او د فدراتي په روسیې دریځ ته هیڅ ډول پام نه دی شوی. ملګرو ملتونو غوښتل چې پر مالی له 2010 کال را په دې خوا لګول شوی بندیزونه د یو بل کال لپاره د 2024 کال د اګست میاشتې تر 1 پورې وغځوي. موسکو د دغو بندیزونو د پای ته رسولو هڅه کوي. د ایدالیا په نوم طوفان چې پرون چهارشنبه د ورځې په لومړیو کې د امریکا په فلوریدا ایالت کې سمندر ته نږدې سیمې سخت ځپلې وې، د تودو څپو له امله کمزورې شوی او همې سرعت کم شوی دی. د امریکا د طوفانونو ملي مرکز په وینا دغه طوفان د جورجیا ایالت د سوانا لویدیځ سیمې ته رسیدلی او سرعت یې په ساعت کې 110 کیلومترو ته رالویدلی دی. د طوفان چې پرون د ورځې په پیل کې د ګلف خلیج په غاړه سیمې سخت ځپلې، د باد سرعت په ساعت کې 200 کیلومتره و. په ځپل شوو سیمو کې په لارو او سړکونو کې اوبه راپورته شوي او ډېر کورونه او موټرې لاندې کړي وو. د راپورونو له مخې دغه طوفان په فلوریدا او جورجیا ایالتونو کې سمندر ته نږدې سیمو کې د برېښنا مزې پرې کړي چې له امله نږدې 440000 کورونه او نورې ودانۍ له برېښنا بې برخې شوي دي. د دغه طوفان له امله د ځاني زیانونو راپور نه دی ورکړل شوی. ازادي رادیو اوري او سم د لنډي خبري برخه راپورونه تمخه کو. د طالبان د حکومت کورنوي چارو وزارت وایي د افغانستان په ټولو مهمو ځایونو او لویو لارو کې د امنیتي کمرو د لګولو تګلارې تر انکار لاندې ده. د دې وزارت ویان پرون په یو ویډیوي کلیپ کې چې په خپل اکسپانه کې خبر کړی د غرض ویلي چې په اوس وخت کې د کابل ښار په لویو لارو سړکونو او مهمو ځایونو کې له 2000 زیاتې کمرې نصب شوي او دغه لړۍ دوام لري او د افغانستان نور لویو ښارونو ته به هم وغځېږي. تفصیلي داسر لالودین په راپور کې
د طالبانو د حکومت کورنیو چارو وزارت وایي په ټول هیواد کې د خلکو د روحي او فزیکی امنیت لپاره د څارنې کمرې نصبوي. د دغه وزارت ویان عبدالمتین قانی وایي دا کار د دوی د څلور کلنې تګلارې یوه برخه ده چې په وینا یې تر اوسه بشپړه نه ده او بودیجه یې هم نه ده ټاکل شوې. قانی پرون چهارشنبه رسنیو ته په یو لیږلي پیغام کې ویلي دا مهال په کابل او اکثرو نورو مهمو ځایونو کې د امنیتي کمرو شمیر 2600 ته رسیدلی، خو دا جزئیات نه دي ورکړي چې دا کمرې د کوم کورنۍ او یا هم بهرني شرکت لخوا نصب شوي او څه ډول مدیریت کیږي.
همکنون الحمدلله در شهر کابل وسط
هم دا اوس په کابل ښار او نورو مهمو ځایونو کې څه باندې 2600 کمرې په ظاهري بڼه نصب شوي. ممکن د پټو کمرو شمیر تر دې زیات وي. دا کار د کابل او نورو ولایتونو په ټولو مهمو او له ګڼې ګوڼې ډکو ځایونو کې شوی، لکه د تګ راتګ پر لارو، هوایي ډګرونو، سرحدونو او ګمرکونو کې. ټولو دغو ځایونو کې امنیتي کمرې نصب شوي دي.
کمرې امنیتي نصب شوه.
د پخوانی جمهوری نظام په وروستیو کې هم په کابل کې د 100 میلیونه ډالرو په ارزښت د امنیتي کمرو د نصب موضوع یاد شوه، خو معلومه نشوه چې هغه پروژه تر کومه ځایه مخته ولاړه. په 1999 لمریز کال کې د پخوانی نظام چارواکو کابل کې د امنیتي کمرو شمیر یوازې 300 ښودلی وو. د طالبانو حکومت داسې مهال د امنیتي کمرو د زیاتېدو خبره کوي چې د افغانستان په بېلابېلو سیمو کې د جنایي پیښو کچه زیاته شوې ده. که څه هم د دغو پیښو کره شمېر معلوم نه دی، خو د طالبانو د کورنیو چارو وزارت نږدې هر ورځ په جنایي جرمونو د لسګونه تورنو کسانو د نیولو خبره کوي. پر جنایي پیښو سربیره په کابل او یو شمېر نورو ولایتونو کې کله ناکله امنیتي پیښې هم کیږي چې مسؤلیت تر ډېره داعش یا هم د طالبانو د حکومت نور وسلوال مخالفان اخلي. پوښتنه دا ده چې د څارنې دغه کمرې د امنیتي پیښو په مخنیوي کې څه مرسته کولی شي. د امنیتي چارو کتونکو یو د افغانستان په پخواني جمهوري نظام کې د وسلوال پوځ ویان اجمل عمر شینواری په اړه وایي
امنیت تنها په کمرو باندې نه تامینیږي. امنیت ډیر اړخونه لري. په امنیت کې چې ولس خپله ونډه وانخلي، پرمختللي هیوادونه چې هغو په امنیتي چارو کې ډیر برلاسي دي، هغوی هم دې ته هر دي چې خپل ولس د امنیت په برخه کې ورسره پوره همغږي او همکاري وکړي. په کمرو باندې تنها نه امنیت تامینیدلی شي او نه متاسفانه طالبان دا ظرفیت لري چې د هغه تخنیکي وسایل نه چې په امنیتي چارو کې هغه ګټه پورته کیږي په نړیواله کچه او په پرمختللي هیوادونو کې د هغې نه دو ګټه پورته کیږي.
د څارنې کمرې په ټوله نړۍ کې کارول کیږي او انټرنیټي معلوماتو له مخې چین کې شمیر 200 میلیونو او د امریکا په متحدو ایالتونو کې څه باندې 70 میلیونو ته رسیږي. د ټکنالوژۍ د برخې متخصص آغا ملک سهار وایي د چین او یو شمیر نورو پرمختللو هیوادونو امنیتي کمرې د څیرې په پیژندنه کې مرسته کولای شي او پولیسو سره د مشکوک کس په نیولو او ځایځایګي کې مرسته کوي، خو په وینا یې کابل کې نصب شوې کمرې یوازې له جرم یا کومې پیښې وروسته د سیمې وضعیت معلومولی شي.
د ازادي راډیو خپرونې اوس شپه او ورځ 24 ساعته اورېدلای شي. د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه 12 شپږ نیوي او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو 19 یوشت او 25 مترو. ازادي راډیو شپه او ورځ له تاسو سره.
او اوس هم د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو. نیویارک پوست ورځپاڼې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د بشپړ وتلو موضوع ته پام اړولی او لیکي ولسمشر بایدن د طالبانو لاسته د افغانستان له بیا لوېدو د مخې د بهرني سیاست په برخه کې په خپلې وړتیا کې مبالغه کړې او داسې وړاندیزونه یې کړي وو چې ګټور او عملي نه وو او هغه د ده پر غروالي دلالت کوو. د ورځپاڼې په لیکنه د بایډن دغه دریځ د دې سبب شو چې اداره یې له کابله وتلو ته چې له ګډوډۍ سره مله وه چمتووالی ونه لري. نیویارک پوست لیکي دغه نتیجه د وروستي سیاستوال په نوم د هغه کتاب له یوې برخې اخیستل شوې چې ټاکل شوې د سپتمبر په 15 نیټه خپور شو او لیکوال یې د اتلانتیک مجلې غړی او لیکوال فرانکلین فویر دی. د نیویارک پوست په لیکنه هغه بایډن ته په اشاره لیکلي چې د وسلوالو ځواکونو عمومي قمندان د خپلو تشکیلاتو د مهمو څیرو چې د هغوی تایید ته اړتیا درلوده د توندو انتقادونو سره سره په ډیر اطمینان او ان سرزوري سره د اګوست په 13 په افغانستان کې خپل د 12 حضور پای ته ورسوه. نیویارک پوسټ وړاندې لیکي ولسمشر پر هغو چارواکو چې د دغې جګړې د ژر پای ته رسولو په اړه یې هغه ته خبرداری ورکړی و باور نه درلود، او هم یې د دې هېواد د لوړ پوړو پوځي چارواکو هغه اندېښنې چې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو پر نتیجې څرخېدې له پامه وغورځولې. د افر په وینا بایډن په ځانګړې خونه کې په خپله څوکۍ کې ناست د هر هغه څه شاهد و چې د پرې باور درلود، یعنې له هغې جګړې وتل یوازنۍ لاره ده چې هیلې پورې غوټه نه وي. نیویارک ټایمز رسپانې د افغانستان وضعیت پام اړولی او د افغان لیکوال سوله محفوظ په قلم یې یوه لیکنه خپره کړې ده. لیکواله وایي کله چې متحدو ایالتونو په 2001 کال افغانستان د طالبانو له واکمنۍ آزاد کړ، په هیواد کې داسې انګېرل کېده چې ګواکې هر څه په یوه شپه کې بدل شول. دا وایي پلار مې چې یو سوداګر دی په کندهار کې، زموږ په کور کې له یوه پټ ځایه هغه ټلویزیون چې کلونه کلونه یې د طالبانو له ډاره هلته پټ کړی و راوایست. طالبانو په خپله لومړۍ واکمنۍ کې د موسیقي او سینما تر څنګ تلویزیون هم غیر اسلامی بللی او هغه منع کړی و. سوله محفوظ وایي پلار مې له دوړو او خاورو تلویزیون پاک کړ او د خونې په یو مهم ځای کې کیښود، او زیاتوي داسې انګېرل کېده چې هغه د خپل هویت یو مهم ورک شوی شی بیرته ترلاسه کړی وي. نوموړی وړاندې لیکي خلکو له تیر څخه د افغانستان د خلاصون سندرې بللې او موږ هم درې رنګه ملي بیرغ بیا اوچت کړ. دا وایي دا داسې یوه شیبه وه چې ګوندې ناڅاپه یوه توره پرده لرې شوې وي او د رنګ او غږ یوه نړۍ بیرته راښکاره شوې وي. دا وایي زه چې ځوان نجلۍ وم او د طالبانو د فرمانونو له امله مې ټول وخت په کور کې تیر کړی و، مخکې مې داسې څه نه و لیدلي او نه اورېدلي و. آن آسمان هم راته روښانه او پراخه ښکارېده. خو نوموړی وړاندې په دې لیکنه کې لیکي زموږ هیچا هم د دې خوب نه شوی لیدلی چې 2 لسیزې وروسته به طالبان بیا په افغانستان کې واک ته رسیږي. 2 کاله مخکې دغه برخلیک د چهارشنبې په ورځ هغه مهال وټاکل شو چې کله د امریکایي ځواکونو روسي سرتېري د اګست په 13 په شپه کې له افغانستان نه ووتل او موږ خپله ازادي بیا له لاسه ورکړه.
امریکا کمپنی ته زه دغه مال تر لیږم. موږ په 40 ملکو کې کار کوو.
پس و ژاړم د ماشومان سره په ځای کې نه نوزم. نور د ژوند خو زه په دا مرد خوشحاله.
د افغان ښځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
درنو دوستانو سلامونه میومنی.
اته تر دې هدا پر دې سالاتونه مروند راغلی دي چې خپل ځان بم وهه وخته بم خپل شکول. هر څه دوا اخلم، ډاکټر ته ځم، کوشش کوم چې ښه اوسم، راحت اوسم، هیڅ نه کیږي.
نوې کډواله شوې افغان میرمن شمله وچې ویلې ژور خپګانې ژوند ورتريخ کړی دی. ټول خلک په دې اړه بیا میرمنې له ژور خپګان سره څه ډول مقابله وکړي؟
خپل ځان ته به دا پیغام ورکړو چې زه جوړ یم، زه ښه یم، اکټیو یم، زه باید نور هم باید فعال شم. ټول خپل مصیبتونه، خپل ستونزې، ټول د خپلو پښو لاندې واچوو.
دروانی برخی در ډاکټرانو په خبره کې چری خپګان مو ل دوه ورځ وسخه اونۍ او بل اخره میاشتې ته وکچی د ژوند هغه چاره چې په خامو خوخي دلې خوس ځان ورنه ګوخه کوي. یوازې توپ غوړی په وزن، اشتیا او خوب کې مو زیاتواله یا هم کموالی رغلی وي. ل نورو سره ډیره تمه کوي، ژر قهرېږي، غوړی وژړی، هر څه منفی ګڼی، په بدن کې د داسې درد احساس کوي چې مشخص کولای نشي. دې ته ژور خپګان یا ډپریشن وایي. د ننګرهار ولایت اوسیدونکي شمله چې اوس په پېښور کې پردیسۍ ته اړه شوې وایي ژور خپګان دیا ته رسولی وه چې ځان یې وهه او خپل ویښتان شکول. د شملې په وینا د ډپریشن له وجې له خپل میړه او اولادونو سره سم چلند نه کوه، نو ځکه یې کورنۍ ژوند هم تریخ شوی و.
څه د کورنۍ مشکلات دي، څه غریبي شي، څه ماشومداري شي، څه د وطن حالت هغه څه شو چې دربدري شوه. ټول خلک چا خبر کورونه پرېښوده، ژوندونه پرېښوده، بېسره بېسره ناوشته شو، مسافر شو، خور مور ورور خاوند اولاد هر چا د لاسه ورکړه، دوستان. نو دا ټول حالتونه هغه حالتونه دي چې خلک په دغه مشکل کې مبتلا کوي. زړه مې خفه او سم دغه هر څه چې وکم هر څه خبرې وکم ویل وکم هیڅ خکېږي نه وایي دوام نه لري دا مشکل هر څه دوا اخلم ډاکټر ته ځم کوشش کوم چې ښه اوسم راحت اوسم هیڅ نه کېږي خلک حیران پاتې کېږي چې بالاخره څه وکړي اعصاب مې چې کله خراب شي کار نه کوي خاوند سره مې جنګ کوم یا مثلا ماشومان وهم اخیر یې ورته کوم اته تر دې هدف ورته سالتونه مروند راغلي دي.